فريدة هوت سيفيرا عربي.
نن اروپایي اتحادیه د ایران د اټومي پروګرام په حق لا په یوه نوي طرحه کار کوي. هند او پاکستان د خپل اټومي هڅو په حق لا د خطرونو د مخنیوي په منظور دوه ورځې یو خبرو ته ناستي، او متحده ایالات وایي امریکا به د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې په عراق کې پاتې شي. اروپایي اتحادیه به نن په یوې نوې طرحې کار وکړي ترڅو د هغې په رڼا کې ایران دې ته اړ باسي چې د هغو اټومي فعالیتونو نه لاس واخلي کومله چې کیدای شي د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي. بریتانیا، جرمني او فرانسه هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې د ایران د هستوي پروګرام په هکله له تهران سره خبرې کوي. تمه کیږي چې دوی به ایرانی چارواکو ته د اقتصادي او سیاسي ګډو همکاریو وړاندیزونه وکړي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په دې حق لا کوم ځانګړی نظر نه دی څرګند شوی. د روانې اونۍ په پیل کې ایران د ویلي و چې په اصفهان کې به خپل هستوي فعالیتونه له سره پیل کړي. ایران همداشان ویلي و چې اروپایي اتحادیه د نوې طرحې د وړاندې کولو په لاره کې رو روانه ده. هند او پاکستان په نوې دلی کې د اټومي پروګرام په حق لا د خطر د کمیدو په باب د دوه اړخیزو خبرو د پراختیا لپاره د ورځنیو خبرو ته ناستي. دغه هیوادونو له 1999 میلادي کال نه راپدې خوا د توغندیو په ازمایلو یو بل ته خپل پیاوړتیا ښودلې. په اټومي وسلو سنبال دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په حق لا خبرو کې له لږ څه پرمختګ سره یو څه ښه شوي دي. نن په پیکینګ کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پېټرسیدو په باب د خبرو یو لسم ورځ ده. تر اوسه پورې د متحده ایالاتو، روسیې، جاپان، شمالي او جنوبي کوریا او کوربه هیواد چین د مرکزیانو په خبرو کې د کم پرمختګ راپور نه دی راغلی. تر دې دمخه هم دغه هیوادونه څلور ځلې خبرو ته ناست وو او کومې نتیجې ته نه وو رسیدلي. د ازادۍ له راډیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش ویل امریکا به په عراق کې د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې پاتې شي. د دغه خبره وروسته هغه وکړه چې د عربي ټلویزیوني چینل الجزیره له لارې په یو ویډیو ټیپ کې د القاعده شبکې یو لوړ پوړی المن ایمن الزواهری په بریتانیا او امریکا کې د نوو بریدونو ګواښ وکړ. الزواهری ګواښ کړی چې که امریکا ژر تر ژره خپل ځواکونه له عراق نه ونوباسي نو ورته به نور زیان پیښ شي. خو بوش د الزواهری عقیده یوه تیاره او په شکلونکې نظریه وبلله.
الزواهری واز ا پارت اف دټ ټیم دټ اټاکټ اس اون سپټمبر دی 11th 2001.
الزواهری د هغې ډلې پورې اړه لري چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 مې پر موږ برید وکړ. هغه د القاعده ډلې پورې اړه لري چې ویلې خامنګ به په امریکا باندې د برید پر کولو خپل هدفونه ترلاسه کړو، خو دوی زموږ د هیواد په طبیعت نه پوهېدل. زه قسم خورم چې دغه خلکو په ضد به په خپلو ژمنو ولاړ یم. په هغې ویډیوي فیتې کې چې الزواهری خبرې کړي دی هم ویلي چې د عراق په هکله د بریتانیا د صدر اعظم ټوني بلیر د پالیسۍ سره په غبرګون کې د جولای په 1 نیټه د لندن په ترانسپورتي سیستم برید شوی. په دغه برید کې له 500 نه ډیر کسان وژل شوي وو. په بیت المقدس کې نن پولیس د پوره تیارسي په حال کې دي. د حالت وروسته له هغې رامنځته شو چې پرون یو بنسټپاله یهودي څلور تنه اسرایلي عرب ووژل. پولیس وویل د هغې احتمالي ویرې له امله چې ښایي نن یې مسلمانان د الاقصی جومات ته د جمعې د لمانځه د ادا کولو د مراسمو په وخت کې رامنځته کړي، دوی به ډېر پولیس زاړه ښار ته ولیږي. دغه فیصله څو ساعته وروسته له هغې اعلان شوه چې په شمالي ښار شفارام کې د یو اسرائیلی عسکر په ډزو کې څلور اسرائیلی عرب ووژل شول. دغه عسکر د خلکو له غضبه ډکه ګڼه ګوڼه کې په کاڼه وویشتل شو او سا یې وخته. د اسرائیلو صدر اعظم ایرل شوران دغه پیښه د هغه په وینا د وینو ته تګو تروریستانو یو خطرناکه حرکت وباله. دا او تر دې دمه د ازادۍ راډیو نه د نړۍ وروستي خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ له رادیو څخه اوریدل. زه ابراهیم امیریم او په دې پروګرام کې زما همکاره
صالحه اسحقزی خلقی هم ملګرتیا کوي.
ګرانو دوستانو، په دې خبرونه کې به ستاسې د خوښې سندرې او ستاسې راغلي لیکونه درته خبر کړو. خو مخکې تر دې
چې برښنا لیکونه هم راغلي دي،
برښنا لیکونه او لیکونه خودي
یعنی برښنا لیکونه هم دي.
خو صالحه جانې، مخکې تر دې چې د
برښنا او د
برښنا لیکونو او د لیکونو لړۍ پیل کړو،
برښنا سره پیل کړو، راځه چې
د دې لړۍ نه به مخکې د زما د تل د لړۍ یو کیسه واورو.
زما اتل.
ستاسو د سیمې اتل څوک دی؟
خوږو اوریدونکو، خپل خبرونه ته خرغلاست ستړي مشي. هیله ده چې زما اتل کیسې لړۍ مو تر دې دمه تعقیب کړی او غوږ ووسئ. نو دا د بلې ځنډبه دا بله کیسه پیل کړو چې رحیم الله حیران د وردک له سیدآباد ولسوالۍ څخه رالېږلې ده. ښاغلی حیران چې د ښوونکي دنده لري، تر سلامونو وروسته لیکي چې د ازادۍ راډیو اعلان شوې مسابقې ده. ستاسو څخه په ډېره مننه لیک مو ترلاسه کړ او کیسه مو هم ولوسته. نو دا دی اوس به تاسو او اوریدونکو ته در واورو. د لیک په سر کې مو لیکلي دي احمد شاه. کمه یادېږي چې کله انګور پلورونکي کلي ته بیا راغلل، نو په خره باندې دوې غبرګې کجاوې له انګورو ډکې بار وې. کجاوې یې د جمعه تر څنګ راکوزې کړې. موږ ټول ترېنه راتاو شوي وو. په دې وخت کې احمد شاه هم راغی. احمد شاه د هدایت ماما یوازینی او نازولی زوی و چې هر ورځ به یې د خپلې شوخۍ له لاسه د پلار کور ته د کلیوالو یوه لانجه وروړله. کله به یې د جومات شیشې ماته کړې وې، کله به یې د چا غوا اوزه موزه ګوډه کړې وه. د چرګانو وژل او تختول خو ورته هسې عادي خبره وه. په دې ورځ چې انګوروالا راغلي وو، بیا هم د احمد شاه په سترګو کې د شیطانۍ نښې لورایې ښکارېدې. دواړه لسونه یې شاته نیولي وو. دا انګور والا سره دی له ځنډه خبرې شروع کړې. ماما انګور دې دا ور له کومه ځای راوړي؟ سید د لوګر نه. د سرخ انګور دي، قیمت یې په غنمو سر په سر. انګور والا خبره نه وه بشپړه کړې چې د ایرو ډکه کڅوړه یې په مخ ولګېده. د خوراکي سترګې او ګیره له ایرو ډک شول او احمد شاه د انګورو له څو وږیو سره د تېښتې لاره ونیوه. بس نو داسې ورځ به نه وه چې چا به هدایت ماما ته تر غوږ نه ورتېروله چې زوی ته دې نصیحت وکړه. په اونۍ کې به خو خامخا په جومات کې د ماښام له لمانځه وروسته خلکو هدایت ماما د احمد شاه د لاسه په خیره ولمانځلو. همداسې ژوند تېرېده. احمد شاه چې 40 کلن شو، له مجاهدینو سره پاکستان ته لاړ او د هغه په تګ کې کله له یوې لویې بلا بېغمه شو. نو کله په یوه بله واوښت، هغه دا چې زمون د کلی څنګ ته د یوې هوارې غونډۍ په سر روسانو پوسته واچوله. روسي عسکر او داخلي ملګري به یې هر ورځ غرمې کلی ته راکوزېدل. له کورونو نه به یې په خپل سر پرېمانه شړومبې، مستې او کوچ وړل، ځکه په کلي کې بې له ښځو بل هیڅوک هم نه و. ځوانان به سهار وختي غرونو ته ختل او تیاره ماښام به بېرته راتلل. ځینو به په خپلو کورونو کې د پټېدو لپاره سوړې او غارونه جوړ کړي وو. خو سربېره په دې هم ځینې ځوانان له ځان سره د اشرارو په نامه بیول. پوره یو کال موږ له دې مصیبت سره لاس او ګریوان وو چې بله ورځ چا له پاکستان څخه د احمد شاه د راتلو خبر راوړ چې ماښام یې ټول کلیوال جومات ته غوښتي. جومات ته ورغلم، له احمد شاه او نورو سره مې ستړي مشي وکړه. یوه شېبه وروسته احمد شاه کلیوالو ته داسې خبرې پیل کړې: درنو کلیوالو، زه خبر شوی یم چې د یوه کال راهیسې تاسو سهار له کورونو وځئ او ماښام بېرته راځئ، خو نور باید دومره د سرټیټۍ ژوند ونه کړئ. سر له سبا نه چې کله غره ته ولاړئ، دوه درې شپې تنه راکوزېدئ چې زه یې له روسانو سره معلومه کړم. په دې خبرو یې ټول خندول. خو سبا چې د سهار 6 بجې وې، احمد شاه او هدایت ماما د خپل کور په دروازه کې کاګل کاوه چې نارې شوې: هله، چا ویل روسان راغلل، روسان راغلل. غال مغال شو. احمد شاه چې دا غږ واورېد، شاوخوا یې وکتل، پوه شو چې په کلي کې نارینه نشته. ډېر زر له خپل پلار سره د پخلنځي خونې ته په منډه ننوت او هلته د وړو د کندوګانو تر شا په کیندل شوي غار کې ځانونه پټ کړل. احمد شاه د غار د یوې سوبې نه خپل 12 ګزه ټوپک او د کارتوسو ګردنۍ راواخیسته. خو هدایت ماما خالی لاس خپل زوی ته له ویرې پټک نظر کتل. هغوی څو شېبې یوه او بل ته حیران حیران کتل چې د کور دروازه په شدت سره خلاصه شوه. دشمن دشمن ناری شوی. احمد شاه په ځای کې راسم شو او خپل پلار ته یې وکتل. پلاره، اجازه راکړه چې وار پرې وکړم، که نه هاته ښار ته راځي، ځکه چې موږ لیدلی یو. امین ماما اسویلی وکړ او ورو یې له خولې ووتل، هو زویه، باید د غیرت مرګ ومنو، څو ژوندي په لاس ورنه شو. احمد شاه بله خبره نه وکړي چې یو روسي عسکر بجلی غار ته ور رڼا کړه او له ځان سره په روسي وګړېد. عسکر چې په غار کې دوه کسه څنګ په څنګ ولیدل، نو سملاسي یې خپلو نورو ملګرو ته ورغږ کړل او خپل ټوپک یې په غار کې ور وزړولو. خو ماشه یې نه وه کش کړې چې د احمد شاه ټوپک درز وهل. له درز سره عسکر لاندې غار ته ور ولوېد. احمد شاه د ویرې په حالت کې د هغه د لاسه ټوپک واخیست او له غار نه را ووت. په انګړ کې هغه نور عسکر هم ولیدل چې د تېښتې په حال کې و، پسې ورمنډې کړې او ټوپ یې پسې سره پکړ. تر دروازې پورې څلور نور هم پړ مخې پرېوتل. احمد شاه له دروازې پسې ووت، بهر یې د جیپ موټر تر څنګ یو بل هم په نښه کړ او د جیپ ټنګۍ یې تله ته ووهله. له دې وروسته یې ټوپک اوږې ته کړ او د رود خواته په منډه روان شو. ډېره شېبه پس هدایت ماما هم له کوره راووت، له خپلو وړو بچیانو سره په احمد شاه پسې ورغی. څو دقیقې په کلي کې درنه چوپتیا خوره وه. کله چې د جیپ دوړې کرارې شوې، شېبه پس په لسګونو نور عسکر راورسېدل. کله یې محاصره کړ او د احمد شاه دوی انګړ ته یې ګرنیټونه ورګزار کړل. له کومې خوا نه یې د کلي پنځه تنه سپین ږیري را پیدا کړل. مړه شوي عسکر یې په همدې سپین ږیرو له کوره راویستل او کور ته یې له تلاشۍ وروسته اور واچوه. سپین ږیرو مړی په جیپونو کې بار کړل او وروسته د یوه داخلي عسکر په غوښتنه د ټانک څنګ ته کتار ودرېدل. لا ضربه کړي یې نه و چې یو بل جیپ د هغوی په منځ کې ودرېد. یو چاغ او پنډوسی ترې راکوز شو. ټول عسکر بې له کومې خبرې څو څو لغتې ووهل. داسې معلومېده لکه د عسکر چې بی د ده له اجازې د اشرارو کلي ته راغلي وي. پنډوسی سپین ږیرې هم څو څو څپېړې ووهل او راویشړل. پس له هغې موږ د روسانو له چورو چپول او تالاشیو خلاص شو او پوسته کډه شوه. وروسته له هغې ټولو کلیوالو احمد شاه ته دعاوې کولې. له هېواده چې روسان ووتل، نو د خلکو دعاګانو له احمد شاه نه سم سړی جوړ کړ. هغه پاکستان ته لاړ، زده کړې وکړې، زیات طبي کورسونه یې وویل چې نه یوازې یو تکړه ډاکټر دی، بلکې زموږ د کلي تر ټولو شتمن هم دی. په خپلو پیسو یې کلي ته پوخ جومات او تشنابونه جوړ کړل. اوس مهال په یوې بهرنۍ مؤسسه کې کار کوي او په یوه داسې پاخه مکتب کار روان دی چې تر څنګ یې د نږدو کړو لپاره یو روغتون هم شته. احمد شاه ته که یو وخت په کلي او کور کې ښیراوې کېدې، اوس ورته هر سړی دعاوې کوي. هغه اوس زموږ د کلي ځوان اتل او خواخوږی ډاکټر دی.
سلام جانې، دا د کیسه خو دې را واوره ولا. هیله ده چې د دوستانو به خوښه شوې وي.
په همدې هیله
نو بس په همدې هیله به دا د لیکونو لړۍ اوس پیل کړو. هغه زما د تل لړۍ وه او دا
د لیکونو لړۍ
ده.
نو ابراهیم جانه، داسې وکړه چې که زه ستا نه هیله وکړم، دا چې که دغه لومړی لیک ته ولولې.
دا څنګه دی دا هیله وکړه؟
خو کله کله ګیلې کوي چې ته یې پیل کړې تل. نو ما ویل مال زه دا به درته نه وایم چې دا لیک ته ولولم، مال زه باید درته نه هیله وکړم چې ته یې ولولې.
سلی جانې، هغه یو چا غوښتل یو څوک په آزاد کړي، ورته ویلې وي ولا یوه خبره مې درته کوله، خو فکر کوم ته به چاته ووایې. وای نه وروره، ولې چاته وایم؟ خو ته ماته ووایه څه خبره ده. زه پرېږده دی لاړ. بله ورځې بیا ورته ویل ولا یوه خبره مې درته کوله، خواسې نه چې ته یې چاته ووایې. هغه بیا ویلې چې وروره ته څه وایې، ولې بیا چاته وایم؟
خبره ما
او دوه درې ورځې هم دغه څو دفعه د دای وزورو بل اخره په یوه سړی بخیا سبي شو تکلیف پیدا
شو
اوس ما یو خبره کړې ده
خدای دې نکړي چې تاسو سبي تکلیف پیدا شي
وای کاغذ لاړ شه
احترام لرم
ډیر مننه کور مو ودان وای کاغذ لاړ شه په هوا شه د ازادۍ رادیو باندې د باران په شان بشمیره وای سلامونه
دا لنډې ول د چاوا قدرته ووي او به ول په موږ باران راوړي
دا موږ ته زموږ اوریدونکو را لګل د لیک او په سر کې د لنډې لیکلې البته لیک ډېر وګدې خدای لیک موږ ته دوی د هنګو پاکستان نه را لګل وای دا زده رادیو ټول پروګرامونه ډېر په شوق او مینه سره ورو او د ستاینې وړ دي زموږ دا دوهم لیک د شتسته در لیکو
دوهم لیک
صلیح جان زه د دوی نوم لټوم چې نوم یې چیرې دی
نو مې په دې پای پای کې لیکل غواړم چې دا څنګه پام شي ورته مې
سید خان ظریف خان اجمل خان خالد خان دوی ټول د وم ټولګي زده کوونکي دی او د غلي کې په ګډه لیکلې ده او ډېر مکمل او ډېر بل او ډېر وګد لیک ده
سفر چې نور لاندې یو سهم پکشته
نو دا دوی لیکلې چې موږ بسترګې پلاریو چې لیک را تخپور کې دا غلي لیک مو خپور شو ترګمو للارې نه راون غاړي
ټیخه نو دبل لیک به زره واخلم دبل لیک ته شمالي وزیرستان برمل جاور غاړي ماینخیل کلینا تاویس خان مظلوم ګل رحمان ماینخیل اصل خان غمنوش میرفضل پروانه سپین پردیسه علی خان ماسر سید حسن دکاندار او وړوکی محمد یاسین را لیکل دی د نغمه په کې د سندرې غوښتنه کړې ده او هغه سندره چې وی لکه کوتره الوتمه جنان څنګه ښکاریدمه
صالح جان دا مخکې را نه هیرو چې دا دوستانو هم چې دا مخکې نه لیکي راستول دوی هم د نغمې په غږ کې سندره وکړه او دا غوسنۍ برخانیک چې را سره ده دوی هم د نغمې په غږ کې سندره غواړي
نو ابراهیم جان ته خو زه پرې نه خدایم چې ما نه
بیر دی دی وایي
مېرمنې دوی بیا هم زمونږ عکسونه غوښتلې او هیله کړې ده چې که امکانات وي موږ خپل عکسونه ورته ولیږو همداراز یوه لنډۍ هم را لېږلې نه یوازې یوه لنډۍ دوه درې خو یوه به یې ولولو
مهرباني
چې دوی خوشحاله شي وایي د کلي منځ کې مخ ښکاره کړه چې د دیدن وږي دعا درته کوي نه
ولا نو څه به وایو
څه پورته پاتې شې
بلې وایي د کلي منځ کې به نارې کوم جانان زما د یارۍ واخیستل لاسونه
د کلی په منځ کې باندې کې
واغم د منځ خبره کوله او د کلی منځ او ما هم
ناری مکه واکه ناری کې نه دغه رادیو کې وای خا د منګ به وورو در سر
سل هجن دغه لیک
یا بره لیک ته غوښتل واخلي
نو هو تاسو سړی کور پورز غلوي نو دا د لیک مونږ ته سوداګر فریادی او د نور ملګرو لکه محمد زمان میراجان مسلم یار نوراجان مفکر را لګله د برخنا لګله دوی وای چې زمو سپیشل سپیشل سلامونه ومني او مونږ ته د نغمه په غږ کې سندره خبره
یا د خاص خاص سلامونه له خاص خاص سلامونه څخه مننه د بل برخنا لګته د بشر دوست چې د پګرام وسیدونکو ده او اوس مهال د پاکستان په ټر کې وسیږي د ملګری دی محمد مومن امان الله ارسلا خان علی خان نصر الله او افسر اقبال دوی هم د نغمه په کې د سندري وختونه کړی ده او ویل دي چې د جمعې پر ورځ را تخپور کړي
نو د جمعې ورځ او سندره به ورته خبره کو بیا هم د تلنه برخنالیک لرو د برخنالیک مونږ ته محمد نبی شاهین ګل محمد وفا چې مونږ همیشه نه اوریدون کړي او دوی تل مونږ ته برخنالیکونه را لګي دوی را لګلې دوی د زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایي او د نغمه په غږ کې سندره غواړي
به هم د نغمه په غږ کې سندره غواړي زه به خیر ته بل لیک راوخلم د لیک محمد فاروق مظلوم له شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه څخه را لیکل دي سلامونه په ترڅ کې خپل نورو دوستانو ته هم سلامونه ویل دي لکه حاجی مزمل خان ملک خیر محمد محمد صدیق ډاکټر اسماعیل عبدالسوب عرف مالی دوی هم د نغمه په غږ کې د یوې سندرې غوښتنه کوي
شانه خان مظلومیار لټل نمنګ ته برخنالیک را لګي دوی سلامونه لیکي او سلامونه ورسته د نغمه په غږ کې سندره غواړي
همدارس د هیله نوی چې د جاز ول میدان څخه د برخنالیک را لیدلو
د لوبو د میدان نیم را لګي لوي د غره خبر شو
دا بل پرښنلیک ته نجیب الله را لیکل د پکتیکا ولایت سروبیل ولسوالۍ څخه د نوې قلعه اوسیدونکی دی او اوس هم په پېښور کې اوسیږي. د سره د ملګرو یې بسم الله اکبر خان، رشید احمد جان او نور ملګري د میرزا خان او متین خان او نیاز محمد ته سلامونه وایي او د نغمې په غږ کې یوه سندره غواړي.
نو صالح جانې، زه خو یم چې بیا هم د نغمې د غږ د مینهوالو لیکونه راواخلو او د دوی برخنا لیکونه خبره کو. نو زه خو یم چې دا ټول پروګرام به د نغمې د غږ د مینهوالو شي او بس نور به هم د سپیږم نه
خبرېږي. نو یم دا چې زه د مطلب رسیدم چې
سندره به واورو، بیا به نور لیکونه خبره کو. سندره سندره به په ګډه سره وایو. د پاکستان له صوبه سرحد باجوړی جنسی یوسف آباد د شنګر ګل له کلي څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د غرونو په شان لوړ او غټ سلامونه لیکي.
له سلامونه څخه یې مننه. موږ هم دومره ډېر ډېر سلامونه دوی ته وړاندې کوو.
صالح جانې، دوی په ډېر ښکلي خط لیکره لیکلی او یو خپل عکس یې هم دغلته ایښی او ویلي دي چې ما ته به د بریالي سمدی په غږ کې سندره خبره کوي.
د بریالي سمدی سندره خو به ورته خبره کړو، خو نور څه هم لیکلي دي. لیکلي دي چې تاسو زما لومړنی لیک هم خپور کړ، ومې ورید او ډېر ډېر زیات خوشحاله شوم. نو له دې امله دغه دی دوهم لیک درلیږم سره له خپل تصویر.
او دا بیا یې دام لیکلي دي چې زما سره نور ملګري دي: انعام الله، ذبیح الله، نظام الدین وجدان او داسې نور ملګری چې د یوسف آباد د عالی لیسې زده کوونکي دي.
تصویر د هم را ورسید، خدای د په ځوانۍ برکت کې ده، لیک د هم خپور شو په دې خدمت چې نور لیکونه هم را وستئ.
صالح جانې، زما نیم لیک د ولوست، زه به ستاسې نیم لیک لولم.
نو که دا همکاري را سره وکړې خو ډېر خوشحاله کې،
ځکه لیک زما په لاس کې ولوستلو تاسې
خود سره چې د عینک یو بل غټم لري سره د عینک نه لږ پیښې
ما خو اڅور از د مخه تاسو ویلی چې زه نه پویم په دې راز باندې
چې ول چې
تل عینک یا غوندې او هغه بیا یو ډول نه یو ورځ یو ډول عینک یو ورځ بل ډول عینک یو ورځ خپه ماتي یو ورځ لاس ماتي
یو ورځ پیر سرګړم
برابر ورځم سندره خبروله وای وای پستر ګړوند په وګو کوش نو ما ولې دنه به تر دا چې ورته وای چې را مرشي
نو دا دا دوه خو زما په برخه کې
نه خدای دې نه کی خدای دې نه کی
ولکه به زنه سم خدای مکر به ته وځه
بلې او نو یو پروګرام څنګه وکیږي ها
نو د پروګرام کې خو به وشي چاره به وشي
کور مو ادان تشکر لیکونه ته
لیکونه ته به هم
دا ومر کو بلې
د بل لیک د پاکستان سوپر سرحد کور میجنسي د خواجه علي بابا د کم څخه ترابخان ترابی، گلاغا شینواری، خاناغا شینواری، پاچاکل مهدی او لیون خیل نصرت. منترا لیکله سلامونی ویلی او یو بیت هم لیکله وی زما دل مرغنده کارا جانانا نوم ده دخل کنه بغلا اخلم. او ده بریالی سمدی پخکی دیوی سندری و قختانه کرده.
نسنگه ده نوم بغلا خستو؟
نو ده باورنه بیا پختنو که پده هیله چی پراتون که لیکه خبلو لیکه چی ولی نوم بغلا اخلی.
د بلوچستان د مسلم باغ د څلورم نمبر کم څخه مونږ ته محمد ایوب صابر کټوازه چې زموږ همیشنه اوریدونکو لري د لیکرالیګي او لیکي چې له د سره نور ملګری دي لکه محمد امین کټوازه، سلیمان شاه کټوازه، جمال کټوازه، شربت کټوازه او د د نور ملګری دوی ټول د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي او لمین نه ډک ډک سلامونه وایي.
د سلامونو څخه مننه په دې هیله چې تاسو شربت پات شي.
دوی هم د سمدی په غږ کې یو سندره غواړي او یو ټوکی هم را لګیږي.
ټوکی هم را لګیږي
نو که غواړي چې ترته وایم نو به وایم درته.
یاره ډیر وخت کېږي چې د اوریدونکو ټوکی مې نه دی اوریدلې، راځه دا ټوکی راته ووایه.
یو سړی وای خوب لیده، وای په خوب کې ولیدل چې د یو دوخ بچی کوي.
دوخ بچی
بله وای د ورغه یو چاته ورغه ورته ول چې لازم ما په خوب کې دغه یو شی لیدل چې دوخ بچی کوي ما د دې معنی څه ده؟ کله کله وای چې یو شی سړی خوب کې ویني معنی ده. نو وای د سړی ورته ول چې 3 روپۍ راکا چې زه درته معنی وای
د نه مانه بیل پیسو ورته
پیسو نکېږي ورته ویل چې وروره ک 3 روپۍ مې لارلې نو ولې به مې بچای کباب وو ولا غټ به مې کباب کړي
ولېواله ټوکې څخه مینه نه
وای. یو بل سړی بیا وای خوب لیده په خوب کې پراټې خوړې وای چې کله را پاسې ټوله برستنه خوړلې وای. سړی جان دې کو نه پاتې
دې خبره ته دوام ورکې استاد دومره مزخیلی زده چې ډېر ډېر نور شیان به مراته ووایي.
سلام جان مخکې لیدې چې تاسو لیکول ولې زبر دادر ترایم چې د همدې کمپ یعنی مسلم باغ څلورم نمبر کم څخه یو بل لیک هم لرم. بله چې د عبدالقیوم کټوازی دی او د سره ملګری دی خوشحال. دوی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایي او دوی هم د سمدی په غږ کې سندره غواړي. وای په ایران کې زما سلام لال محمد سلیمان خیل فیض الله ته ورسوي.
ما هم د عیناکونه د سوه کتل چې اخوته نمونه ښکاری د فیض الله مې ولید مال دا سلامونه خو به حتما هم وړاندې کوخه.
سلام جان د استاد عیناکو شیشي چې دی دا خو به د میکروسکوپ دغه نه یا
لنس هغه مله مستر گزای فینو دي چې فکر
نه نو ځکه چې هر څه ویني زه لیک دی خو کوم دلته هم لولي
سمع نه چې په سر کې نو هم ویلې دای شو
مهرباني.
د بل لیک نور اوریدونکو را لیکل چې نمونه هم د لیک په پای کې دی. نجیب الله عادل، رضوان الله، ساحل، ریاض الله همدرد، عبد الله راج او وړه سپوږمۍ د پاکستان د سوپر سرحد د زول تحصیل سوابۍ کندو کمپ څخه. ربیګره بتا سلامونه ډیر ډیر وېدی دی له سلامونه څخه مننه پیګې څومره په ګډو ګډو او د هندوکش تغورونه پشان
زمونږ دې هم نیکی هلی او سلامونه په ګډو ګډو او د پامیر د غورونو پشان
ومنه دوی هم د هله کړی چې د لیک دی د جمعې پورې سپورشي
جمعې ورځ د لیکونه خو ډیر دی د بل لیکم ولولې چې د
دلاونه کې د لیکلې دي چې اوسو مزاحیه شیرونه درته لیکو وی چې ختم درشي.